سلامونه او روختیامو په برخه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمود ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن اکشن به هم د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د اوروختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن هم د اوروختونو تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي میټرو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 او په فاریاب کې 13 کسان مړه شوي دي. د سور په 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د دې رونۍ له وروستیو رئیسي تر شانبي ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرخه پرتی دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یوې انفرادي خونې ته لیږدول شوې دي. د بنسټ پر نشان به خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنیت قدر په تور اعدام ته چمتو کړای شوې دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نور بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 1400 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500 و. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمینې بشکه کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې 100 محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډیر شمیر نور محصلین له بشکه کې وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکه کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان پټاپیانو کې ډیر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون داډي ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د داټکل لمخي روسیا به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شام بخبره شوی ویلي کیف د لومړی کرخې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس خبر لمخي روسي ځواکونه چې په وروستیو میاشتو کې څنګه څه پرمختګونه کړي، د می میاشتې پر لسمه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه کړل کېږي. ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 50 تر 100 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي، خو روسي د اوکراینی د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. درنو اوریدونکو، آزادي رادیو ته غوږی اوسئ. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د وروستیو راوتل یو سیلابونو نوی جزئیات په غور فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 18 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپل هم وایي
ډیر تلفات رسیدلی دي. پښتونکوټ ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبی خار رفح کې پرون هم د سختو بمباریو او وسوالو شخړو راپورونه ورکړل شوې. نور مهم خبری موضوعات هم د رواني خبرونه برخه ده. هیله ده ملتیا مې وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونې دویمه انیمایي کې د لوبو له میدانه ورشي خبرونه هم خبريږي، البته په تکراری ډول باندې او د لمحيره وای. دا سیمال چې په افغانستان کې له تیر دوه ورځو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو له امله د نږدې او یا تنو د مړینې خبر ورکړل شوی، په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلی ډیر ژر به غور ولایت چې تازه سیلابونو ډیر ځپلې د مرستې ډلې ولیږي. د نور ولایتونو ترڅنګ په غور ولایت کې د ورسیو سیلابونو له امله خلکو ته د سرو مال درانه زیانونه اوښتي دي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ تفصیل په دې راپور کې واوري.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپل یو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمع ورځې تر سختو وروشتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلو شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللې دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تری تم سویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک تر ګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشری ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د پوینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوي دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډیر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي په غور کې دغه سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 رسیدلې او 340 هم تلف سی ودی. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه داخسته ازادي رادیو ته ویل د غسیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلې دي پښتونکو ولسوالی او د المال ولسوالی د خیبر ولسوالی غیسار ولسوالی د چلګزی ولسوالی نو خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلې دي. ته ځانو د انسانانو د حیوانانو د غوړ رسیدلې دي، تلفات رسیدلې دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونو بهیدلې و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپل یو ته د مرستو درسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا سمال چې نړیوال بانک او همدارول نورو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا خبره کړې او همدارول ډیر خلک له بیروزګاری هم شکایت کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لخوا له یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکو د خپلې کاري راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. البته اندېښمن کړي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي، ژوند به ستونزمن شي. دا بل سوال کې دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغمې شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې خیلې دندو ګوښه شي. د طالبانو حکومت د اعلی تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي، څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
امره تازه امیر المؤمنین کې درملو د ادغام ادارات
له امیر روغتیا وزارت سره د درملو او خړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفق یا بیکار نسو. په دې سخت شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نیوي د نفقې پیدا کول موږ ډیر ستونزمن کیږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان څخه بیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نونو صدرو له ډلې څخه اته یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالی اداره د معاونیت بس د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بس کې د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معاونیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکونکي د اړتیا له مخې به په هموخه پستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکونکي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبانو حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د سره په مشکاله په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایې کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانون کار په اساس باندې ما موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم، زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه‌څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او کاغذ له ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو باچ ازادي راډیو اوري پر ویبل اقتصادي موضوع بتم شو خدا زل په بانکي سېکټور کې د خلکو ناهلي په افغانستان کې د بانکونو یو شمیر کارکون کې وایي د مهال د نو یو حسابونو د پرانستو په پرتله د شته بانکي حسابونو تړل کې دل زیات شوی دی دوی ازادي راډیو ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ او په بانکي سیستم په بانکي سیستم کې د ستونزو له رامنځته کېدو وروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم وایي د بانکونو لوري پر خپل وخت د پیسو د نه ورکړې له امله پر بانکونو دوی باور کم شوی دی یو شمېر اقتصاد پوهان هم په دې باور دي چې د بانکداري سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد ته هم زیان رسوي او اقتصاد اغیزمنوي نور تفصیلی دی راپور کې واوري
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکونکو وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوی دي دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بې باورۍ په ګډون بیلابیل نور لاملونه په ګوته کوي اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشټوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي د بانکونو دوه تنو کارکونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه په خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نمخ کې د تیرو کلونو په پرتله ډیره خلک بے باور شوي دي
بنابر تجربه کې خودم دارم بعض وخت کې امارت اسلامي حاکم شوه ده
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامي امارت وخت رسیدلې حساب پرانستل خورا کم شوي او د حساب بندول ډیر شوي دي د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغو کسانو چې ډیری پیسې په بانکونو کې وي دوی ونه شوي کولای چې خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي بانکونو د هر لامل له امله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایي نه درلوده
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکونکو د غڅرګندونې تاییدوي د کابل اوسیدونکو بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوس یې دواړه حسابونه تړلې دي
لوسته کې سقوط شده بود نه تنهایی که
کله چې سقوط رامنځته شوی وو نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک شوی او زموږ حساب ته زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه وو او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو ما خپل دوه اکاونټ درلودل دواړه می بلاک کړل
د هرات ولایت یو اوسیدونکو احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلای ازادي رادیو ته وویل
د دغه بانکداري رضایت نه لرم یو پوسټ پیسې چې اوله کېږي خلک بیا وی نن ورځ نه در کوم بیا سبا یا بل سبا راسه د داسې اعتبار د بانکونو اعتبار به ختم دی بانکداري به خي ضعیفته دلته
د اقتصادي چارو په بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولی او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته شوی ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډیره مهمه پدیده ده متاسفانه سرمایه چې راکېده ټول دغه بانکي تعاملات چې نو بیا د اقتصاد سره ډېر لوی زیان رسوي او د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو نرخونه ټول بالاخره د مشتری یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونتوانېدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایان حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ وده کړې وه آندا چې خلکو د خپل پیسو ډیر راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو لارې کوله. خو د بانکونو د یو شمیر کارکوونکو په خبره اوس خلک ډیر راکړه ورکړه د صرافیو له لارې ترسره کوي. دا وروسته له هغې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپلو مشتریانو د پیسو په ایستلو بندیز ولګاوه او خلک به په ځانګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپلو لږو پیسو د ایستلو لپاره هم په اوږدو قطارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځې او آن شپې تیرولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سخت نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندان یې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. له رفح ښار شاوخوا 8 لکه کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي او تر خوا یې اسرائیل بیا دا هم ویلي چې اوس د کلابند ښار ته د مرستو لومړۍ جوپه رسېدلې ده. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله 2 تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیس کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباری روانې وي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانی وژلې چې ویل کیږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 8000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحده ایالاتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 10 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورن کلخې ته نږدې 2 ښوونځي د څبان د 1 لسیزن وروسته بیرته پرانیستل شول. د ناوې او کمر کلیو اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له ویرې خپلې مېنې او سیمې پریښې وې، اوس ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانه شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره ښوونځي هم پرانیستل شوي او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم پکې جوړه شوې ده. تفصیل راپور کې
په تیر څه باندې یو لسیزه کې پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره نږدې پراته کورونه کلی او سیمی په پرله پسې توګه په توپونو وشتلې، چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي. او همدا وجه وه چې له یادو ساحو څخه په زرګونه کورنۍ کډوالې شوې وې. له دغو سیمو یوه هم د ناوې دره او کمر کلی دی، چې د خلکو په وینا یې اوس هغه بریدونه بند شوي او دوی هم خپلو مینو ته راستانه شوي او ښوونځي هم بیرته پرانیستل شوي دي. د ناوې او کمر کلیو ماشومان وایي له دوی ښوونځي ته تګ او زده کړې پاتې وې، او د کډوالې پر مهال به چې نور کوچنیان ښوونځیو ته پر تګ لیدل نو دوی به زیات خفه کېدل او د دې ورځې په ارمانو چې درسونه بیا پیل شي. د ناوې ښوونځي دوه تنه زده کوونکي پلوشا او بلال:
مکتب ته تللې زه ډېره خفه شوم، زه چې اوس موږ مکتب جوړ شو زه ډېره خوشحاله یم، زه غواړم چې مدکه ډاکټره شم.
مخکې درسونه نه ویل او زده کړې نه کولې، اوس موږ خوشحاله چې خپل مکتب هم فعال شو او درسونه او زده کړې کوو.
د سرکانو ولسوالۍ د پوهنې امیر خان ګل عبید د بیرته ستنو شو کډوالو او پرانستل شو خونځو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پاکستانی توپونو له وجې خلک راکړ شوي وو، اوس بیرته ځای خلک خپل کورونو ته راغلل، چې د ناوې په دره کې یو لومړنی خونځی او بل منځنی خونځی فعال شو، او اوس زده کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوې متوسطه منځنی خونځی تعمیر لري او هغه بل ابتدایي خونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی، دغه کمر کلی مکتب ابتدایي، او شاګردان د منځنی خونځی کې اویا کسان دي او د کمر کلی ابتدایي خونځی کې دیرش کسان دي. دیرش
د پاکستانی او توپچی بریدونو له ویرې د ډیورند فرضي کرخې په اوږدو کې زیات کلی له خلکو خالی شوي، ښوونځي د زده کوونکو د نشتوالي په وجه تړل شوي دي. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي دوی به یې د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیاوې چمتو کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی ملائک علی ما وختن داد سم کلی کی هیڅ مکتب نسته، نه دینجونه نه دی هلیکانو، مخته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کلی هیڅ نه مکتب سته، کی نه دینجونه مکتب سته نه دی هلیکانو مکتب سته. مهربانی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی وسوالی څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په وسوالی کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي. بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانی ته په زور بیا غلط بیاشتان او کل کوي خري بیاشتان، بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سترو چرند کړی ټي بي متر چرند کړی دغه کور والا، بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشاله زندگی تیری. نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول په خامه خیا نه نو دوه دنې په مابس کې ناش. نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورې دغه نو سړی چاته سفر چاته وای نو چاته ورته هغه تر دې بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو ځخه ته هیله دي موږ چې دا خلک لاړو شپتو ځخه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاس کېږي دغه د تاسې هغه سې مسؤولین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ د ننګرهار له اجنډا ولسوالۍ سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ځابه زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
هو پام دغه شمیرو موږ سره کولای شئ اړیکه ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه ازادي تر رادیو ازادي رادیو تر واسوئ. تر خو نور مهم مطالب او ځینې جالب موضوعات هم که داسې فکر کوئ چې هغه د خپراوي وړ دي، ازادي رادیو سره په همدې واټس اپ شمیره شریک کړئ. موږ به هغه په خپلو ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره کړو. په افغانستان کې د سهار 6:13 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي او په فاریاب کې هم د 18 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له 4 ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچې دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرونشن به خبر ورکړي چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت ورکړی د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمینې بشکې کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپې یو الوتکه کې یو سلسلوي محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکې کې یو شمیر کسان له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرونشن به خبره شو ویلي کیف د لومړی کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکی دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 5 تر 10 کیلومتره پورې ساو کې مخته کړی، خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ سره عمل یاست، اوس هم لښمن سره سم د لوبو نو میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ د ورځنۍ سیالي پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومه او دوه لا هم نامعلوم دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پرې خو دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپل لوبډله د شلوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچا د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه اونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي. دغه لوبې به د مې میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د مسینک زون په اعلان شوې لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی، یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاءالحق عیساخیل، رحیم منګل، محب زرمته، حق ملوریا، محمد الله لوګری، خلیل ګربز، نسیم منګل، ضیاءالرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. دغه راز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی، محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلاد خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن عیساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانی، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغه راز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی، خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، آدم خان، سبحان زاخل، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدران د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټول عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې موږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زموږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، او هم چنان د HPC باز لوبغاړي پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلوم وي. د سینچ مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ د درې فازبالر په ځای شپږ فازبالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې دغه مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبیس شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبیس شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی و، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست و او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېده. ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېده. نو هر اصولنامه یا هر د لوبیس شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت دپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریک سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومي، د آل راونډر جای باید معلومي، د سپینر جای باید معلومي، د اوپنر جای باید معلومي، د کیپر جای باید معلومي. نو د لا شفافیت لپاره د لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14مه نیټه ترسره شوه، بند امیر مسینک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 169 منډې کړې وې، په ځواب کې مسینک 173 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 109 منډې وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله له وړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریمه لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتې پې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږ، او ماشاءالله اوورآل ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د ښې لوبې نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالنګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې خو د بند امیر ټولو مینهوالو ته ډېر مبارکي، او بیا لږ مینهوالو چې دلته ګراؤنډ ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنامنټ کې، او واقعاً ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنامنټونو او داسې لوبو په هیله.
که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنامنټونه نه وکړي، نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمت او کریم وکړه، نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو د دې موږ ډېر شان زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کوم چان شي، مطلب موږ نه سوی کولی سټرایک روټیټ یا بال بای بال هیټ ته موږ ودرېدلو. نو کله چې موږ نیشنل پلیرانو کړه، واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کړي او د ښه بال ریسپیکټ کړي، نو ما وایو چې موږ دنه ډېر شان زده کړه. او که تاسو وګورئ موږ چې کله هوټل ته هم لاړو هلته موږ مچونه کتل، نو نه موږ ډېر شان زده کول. نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نیشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره کړه چې نیشنل پلیرانو څنګه کې ولوبېږي او څه زده کړو.
مننه ورو، خوشحاله اوسې. د خوشحالۍ ځای ده ځکه چې فاینل مو ګټه او تاسو ټولو ته دې مبارکي. نو مهم دا نه ده چې چا وګټه فاینل، مهم دا ده چې خپل وګټه او دا ټورنامنټ یو ښه اختتام ته ورسېږي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یوه پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر 6 لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 28 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 35 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 45 منډې وکړې. د ورځې چې د دې لوبلړې په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وي چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وي. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډله یې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډله یې ورته نه دی اعلان کړې. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلینډ، انډیا، آیرلینډ، نامیبیا، نیپال، نیدرلینډ، نیوزیلینډ، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساؤت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډله اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شول. کلکتا نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 12 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کینګ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارټ یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کینګ وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یادې لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاده لوبډله وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس دی لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دی چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی وو. دغه راز د بنگلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی وو. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیوینګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو. ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپ وهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 533 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکي نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولې دي. نور احمد بیا په لسو سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اتو ونویو په تیرېدو سره تر دې د ماهرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري، مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 40 نمرې لري. د غراس سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې 2 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري، شپږ سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په څلورم مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. د غراس موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا وایو چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربا پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلې دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخي پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډس په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاړیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شل اوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسټ کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وې او په 218 سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوي خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپ اچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مرلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې مخکخ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا څوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبیز سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ملکه سپین کوتره